کافي یو استوديو غرمنۍ خبری خبرونه په افغانستان کې غرمه 12 بجې شوې ده. ازادي رادیو لپی یو استودیو دی غرمنۍ خبری خبرونه کې موزه نور یاس نوري هرکلای کوم. و به ورچې د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي نن د ولسي جرګې د یو شمېر ولایتونو نور ولایتونو د انتخاباتو پایلې هم اعلان کړې. سعودي عربستان قطر ته بلنه ورکړه چې د خلیج د همکارۍ د شورا د مشرانو په غونډه کې ګډون وکړي. پر دې او ځینې نور موضوعاتو د افغانستان په اړه په تفصیل راپورونه لرو، خو خبرونه لومړی د افغانستان او نړۍ د دې ساعت په مهمو خبرونو سره پیلوو. فریبا ظاهر دا خبرونه اوروي.
په سر کې د څو مهمو خبرونو سره ټکي. د هرات امنیتي چارواکي وايي په پښتون زرغون ولسوالۍ کې د وسلوالو طالبانو په برید کې درې ملکیان او یو سیمه ایز پولیس وژل شوی دی. په ننګرهار کې د انعکاس په نوم د یوې خصوصي راډیو ماسس له پرون ماښام راهیسې ناپېژاندو وسلوالو تښتولی دی. او د سعودي پاچا سلمان بن عبدالعزیز د قطر امیر ته بلنه ورکړې چې په ریاض کې د خلیج هیوادونو د همکاري شورا په سرمشریزه کې برخه واخلي. د خبرونو تفصیل. د هرات امنیتي چارواکي وايي په پښتون زرغون ولسوالۍ کې د وسلوالو طالبانو په برید کې درې ملکیان او یو سیمه ایز پولیس وژل شوی دی. د هرات امنیت قمانداني ویان عبدالاحد ولیزاده نن سهار ازادي راډیو ته ویل چې وسلوالو طالبانو پرون شپه په پښتون زرغون کې د محلي پولیسو پر یوې پوستې برید وکړ او دا تلفات یې واړول. ولیزاده وایي چې د پولیسو په مقاومت کې هم څلور طالب وسلوال وژل شوي دي. یوې امنیتي سرچینې بیا ویلي چې څلور سیمه ایز پولیس په دې نښته کې چې د شپې له اتو تر دوو بجو یې دوام وکړ وژل شوي او اووه تنه نورې د طالبانو لخوا یرغمل شوي دي. په ننګرهار کې د انعکاس په نوم د یوې خصوصي راډیو ماسس له پرون ماښام راهیسې ناپېژاندو وسلوالو تښتولی دی. د رپورټونو پر اساس د انجینیر زلمی موټر چلوونکی وسلوالو په ډز وژلی او خپله د یې له ځان سره بیولی دی. د اجرایه ریاست مرستیال ویان فریدون خوځون لیکلي چې د ننګرهار امنیتي او سیمه ایز چارواکي د دې پېښې جدي پلټنه او د انعکاس راډیو د بنسټګر انجینیر زلمی د موندلو او راخوشي کولو هڅه کوي. دا هم لیکلي چې په رسنیو او د رسنیو په کارکوونکو برید د بیان پر ازادۍ ریته یو هیڅ د توجیه وړ نه دی. د کونړ ولایت چارواکي وایي روان کال بڼوالو د مالټو، نارنجو او لیمو له باغونو 100 میلیون افغانۍ عاید ترلاسه کړی دی. د کونړ د کرنې او مالداري چارو رئیس انعام الله صافي ازادي راډیو ته وویل چې د اندازه عایدات په څه باندې 2000 جریبه ځمکه د آبادو باغونو څخه راټول شوی چې تمه ده کال ته لاپسې پراخ شي. په کونړ کې د دغې میوې د عایداتو د زیاتېدو علت دا ښودل شوی چې د نورې میوې په پرتله لږ خرابېږي او سړو خونو ته هم ډېر ضرورت نه لري. د سعودي پادشاه سلمان بن عبدالعزیز د قطر امیر ته بلنه ورکړي چې په ریاض کې د خلیج هیوادونو د همکاري شورا په سرمشریزه کې برخه واخلي. د قطر دولتي اژانس رپورټ ورکړي چې د قطر امیر تمیم بن حماد الثانی ته بلنه رسیدلې ده. تر اوسه معلومه نه ده چې امیر تمیم به د یکشنبه په ریاض کې د خلیج د همکاري شورا په سرمشریزه کې برخه واخلي که څنګه. د دې شورا د تیر کال غونډه په قطر کې وه چېرې چې یوازې د کویت او قطر مشران ورغلي وو او د سعودي د بلاک ملاتړي هیوادونه یو هم ورغلی. د خلیج د همکاري شورا هیوادونه قطر، متحده عربی امارات، سعودي عربستان، بحرین، کویت او عمان دي. د 2018 کال په جون میاشت کې د سعودي په مشرۍ د خلیج اکثر هیوادونو په قطر اقتصادي او سیاسي بندیزونه ولګول او دا هیواد د تروریستانو پر تمویل او ملاتړ تورن کړ، خو قطر دا تورنه رد کړ. د اوکراین امنیتي ادارې وایي چې یو ډیر لوی سایبری حمله یې دفع کړی او اوکراین ویلي چې روسیا د دې کار تر شا لاس لري. د دې حمله هدف د اوکراین قضایي سیستم بلل شوی دی. د اوکراین امنیتي ادارې په یو بیان کې چې پرون یې خبر کړی ویلي چې هکرانو غوښتل د قضایي قوې سیستم هدف وګرځوي. د اوکراین امنیتي اداره وایي چې د سایبری حمله او کولو دا برید ډیر لوی وو. دوی په دې اړه نور جزئیات نه دی وړاندې کړي. روسي چارواکو سمدستي د دې تورونو په اړه څه نه دی ویلي. د روسیا او اوکراین ترمنځ کړکیچونه په دې وروستیو کې اوج ته رسېدلي، ځکه روسیې د اوکراین د سمندري ځواکونو بیړۍ او ماڼوګان نیولې دي. او د ایران ولسمشر حسن روحانی یو ځل بیا د هرمز تنګی د بندولو خبرداري ورکړی دی. ل دې تنګی څخه د نړۍ تقریبا دریمه برخه هغه تیل تیریږي چې د سمندر له لارې انتقالیږي. د ایران دولتي تلویزیون د سه‌شنبه په ورځ د ولسمشر حسن روحانی له قوله وویل چې که کومه ورځ امریکا پریکړه وکړي چې د ایران د تیلو د صادراتو مخه ونیسي، له فارس خلیج څخه به هیڅ تیل صادر نشي. حسن روحانی همدارنګه ژمنه کړې چې د امریکا متحده ایالات به د ایران د خامو تیلو د صادراتو مخه ونیسي، هغه مهال چې ولسمشر ټرمپ د ایران او د نړۍ د پیاوړو هیوادونو ترمنځ له اټومي تړون څخه امریکا وویستله او خبرداری ورکړ چې د ایران د تیلو د صادراتو مخه به ونیسي. د ایران ولسمشر په ورته توګه د هرمز تنګي د بندولو خبرداری ورکړی و. د ایران د قدس ځواک ځواکونو قمندان جنرال قاسم سلیمانی هغه وخت د روحانی د دې خبرداری هرکلی کړی و. د خبرونو پای.
پریبا ظاهر نه مننه چې د افغانستان او نړۍ د سات مهم خبرونه واورول. که دا او ځینې نور خبرونه غواړئ بیا هم ولولئ د ازادي راډیو په ویب پاڼه کې شته. پته مو ده ازادي راډیو ټکی اور گیا ازادي راډیو ټکی کام. ولانه په خبرونه کې به وره چې د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي نن به د ولسی جرګې د یو شمیر نورو ولایتونو د انتخاباتو پایلې هم اعلان کړي.
تر دې مهاله د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسیون شل ولایتونو ابتدایي نتایج اعلان تسپار.
په کندهار کې بیا د انتخاباتي شکایتونو د کمیسیون چارواکو په دې ولایت کې شاوخوا 3000 رایې باطلې اعلان کړي او یو شمېر کسان هم په انتخاباتو کې درغلیو په تور عدلي او قضایي ارګانونو ته ورپېژندل دي.
په حدود 3000 رایې په شاوخوا کې باطله شوې ده.
د انتخاباتو د روان بهیر په اړه مو د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو د بنسټ له اجرایوي مشر سره هم مرکه کړې. په نورو موضوعاتو کې د امریکا د متحدو ایالتونو پراختیایي اداره یو ایس ایډ د یوې پروژې له لارې له هغو خلکو سره مرستې کوي چې د بی پیلوټه الوتکو په بریدونو او په ځمکنیو عملیاتو کې ورته زیانونه رسېدلي وي. دغې ادارې پرون په پکتیا کې پر یو شمېر کورنیو مرستې وویشلې.
کومک پروژه البته په 2013 کال د مارچ په میاشت کې په فعالیت پایل کړی دی. پروژه په پکتیا کې موږ و ډیر شپې ثبت کړی دی.
په نړیوال موضوعات کې به واوري چې سعودي عربستان قطر ته بلنه ورکړې چې د خلیج د همکارۍ د شورا د مشرانو په غونډه کې ګډون وکړي. ازادي راډیو او ری پټول افغانستان کې مو په منځنیو څپو سربیره لوی خارونه کې د اف ام په 3.5 زپا صافه وزي اوریدل شي. نن د افغانستان په اړه د بلجیم په پلازمینه بروکسل کې هم مخبري کیږي. البته د بهرنیو د ناتو د بهرنیو چارو د وزیرانو په غونډه کې د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر صلاح الدین ربانی او دغه راز په افغانستان کې د امریکا یو ناتو ځواکونو عمومي قمندان سکاټ میلر هم ګډون کړی دی. د ازادي راډیو خبریال هم هلته شته. دا غونډه د افغانستان په اړه 2 ساعته وروسته پیلېږي، 3 ساعته مخکې. د غونډې له وروستي حاله به مو واورو. خو د مخکې د ناتو چارواکو یو ځل بیا په افغانستان کې د ناتو د غوڅ ملاتړ ماموریت د دوام ژمنه وکړه. دغه ماموریت په ترڅ کې افغان امنیتي ځواکونو ته روزنه ورکول کیږي، هغوی ته سلام مشورې ورکول کیږي او ملاتړ کیږي. خو رازو د انتخاباتو موضوع ته د ولسی جرګې د انتخاباتو د افغانستان انتخابات خپلواک کمیسیون وایي چې نن به هم د یو شمیر نور ولایتونو د انتخاباتو پایلې اعلان کړي. د مخې د کمیسیون د یو شمیر ډیرو ولایتونو رایې اعلان کړي دي. د کمیسیون مرستیال ویان میرزا محمد حق پرست نن ازادي راډیو ته وویل چې په نږدې ورځو کې به د ټولو 3 ولایتونو له غزنی پرته پایلې اعلان شي. ټاکل شوی وه چې د ولسي جرګې د انتخاباتو لومړنۍ نتیجې د لړم یا عقب د میاشتې په 19 او وروستۍ هم د قوس په 9 اعلان شي. دا موضوع د ازادي راډیو خبریال رحمت الله افغان تعقیب کړی. د کابل له سټوډیو سره دی افغان صاحب راته وویل چې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون څه ویلي د 2 نورو ولایتونو د انتخاباتو پایلې اعلانوي.
بل نوری صاحب لکتا شویل د افغانستان د انتخابات خپلواک کمیسیون وایي چې تر راتلونکو درې یا څلور ورځو به د شاوخوا دوه دیرش ولایتونو د ولسي جرګې د انتخاباتو لومړنۍ پایلې اعلان سي. د دغه کمیسیون مرستیال ویان میرزا محمد حق پرس نن ازادي راډیو ته وویل ټاکل سوي چې نن هم د یو شمېر ولایتونو لومړۍ پایلې اعلان سي.
تر دې مهاله د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسیون شل ولایتونو ابتدایي نتایج اعلان ته سپاره او هڅه او کوشش دا دی چې موږ یو شمیر ولایتونه نن هم اعلان ته وسپار او کوشش دا روان دی چې په راتلونکو درو څلورو ورځو کې دو دیرش ولایتونه ابتدایي نتایج اعلان سي.
خو دا چې د ولسي جرګې د کومو ولایتونو د رایو لومړۍ پایلې به نن اعلان سي ښاغلي حق پرسي په اړه زیات جزئیات ورنه کړل. په ورته وخت کې د افغانستان د انتخاباتو په خپلواک کمیسیون کې یوې معتبرې سرچینې ازادي راډیو ته وویل چې نن به د لوګر، بلخ او پکتیکا ولایتونو د انتخاباتو لومړۍ پایلې اعلان سي. تر اوسه یاد کمیسیون د ولسي جرګې د کاپیسا، پروان، میدان وردګو، لغمان، پنجشیر، بامیان، خوست، کونړ، نورستان، تخار، سمنګان، سرپل، دایکنډي، اروزګان، زابل، جوزجان، فراه او نیمروز ولایتونو د انتخاباتو لومړنۍ پایلې اعلان کړې دي. له انتخاباتي محل ویش سره سم ټاکل شوی و چې د تیرې عقرب میاشتې په 19مه د ولسي جرګې د انتخاباتو لومړنۍ پایلې اعلان سي. خو کمیسیون د 23 ولایتونو د غنیټه د قوس دویمې او د کابل د همدې میاشتې 10مې ته وځنډوله. خو چې بیا هم لا دویم اعلان شوی مودې او څه موده اوړي خو کمیسیون لا هم بشپړې پایلې نه دي اعلان کړې. که څه هم د انتخاباتو د څار یو شمېر بنسټونو د رایو د لومړنیو پایلو له اعلانه هرکلی کوي خو ټینګار کوي چې کمیسیون نه باید د وروستیو پایلو له اعلان د لومړنیو پایلو په څیر په ځان اعلان کړي. د افغانستان د آزادو انتخاباتو د څار بنسټ مشر حبیب الرحمن ننګ ازادي راډیو ته وویل د رایو له اعلان وروسته د خلکو غبرګون ته په کتو داسې معلومیږي چې د کمیسیون اعلان شوي پرېکړې ورته د منلو وړ دي.
د اعلان شوو پایلو په اساس باندې د خلکو عکس العملونه مونږ کم وینو. خلک ډېر عکس العمل نه لدی او تر ډېره حده پورې ښکاري چې خلک د ابتدایي نتایجو اعلان شوو نتایجو نه راضي دي.
خو د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو بنسټ بیا وایي چې د لومړنیو پایلو په سر د انتخاباتو خپلواک کمیسیون او د شکایتو کمیسیون ترمنځ ژور اختلاف ده او ممکن د وروستیو پایلو په اعلان سره ځینې کسان د لومړنیو پایلو د بریالیو کسانو له وروستي لیست نه ووځي. که څه هم د شکایتو کمیسیون په دې اړه څه نه وایي خو د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون دغه اختلافات ردوي او وایي چې دواړه کمیسیونونه په پوره همغږي خپل کارونه پر مخ وړي څو وروستۍ پایلې اعلان ته د وروستیو پایلو اعلان ته زمینه برابر سي. بلې نوري صاحب.
بلې رحمت الله افغان، له تاسو نه مننه. د ولسي جرګې د انتخاباتو د لومړنیو نتیجو د ټاکنې اعلان په باب مو د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو د بنسټ له اجرایوي مشر یوسف رشید سره هم مرکه کړې. خو تر دې مخکې به د انتخاباتي شکایتونو د کمیسیون له وروستي اقدامه خبر شي چې البته په کندهار کې شاوخوا 3000 رایې باطلې اعلان کړې دي. له کندهار د ازادي راډیو خبریال وایي چې د انتخابات شکایتونو د کمیسیون چارواکو ورته ویلي چې یو شمېر کسان هم په انتخاباتو کې د درغلۍ په تور عدلیه او قضایي ارګانونو ته ورپېژندلي دي. نور به له صادق رښتینی واورو.
په کندهار کې د ټاکنو د شکایتونو د کمیسیون رئیس کریم الله سانیکزی وایي د ټاکنو په اوږدو کې له دوی سره 469 شکایتونه ثبت شوي وو چې یو شپېته ډېر جدي او تر څېړنې لاندې نیول شوي. د سانیکزی په وینا ثبت شوو ټولو شکایتونو ته د رسیدګۍ په اساس د 9 ټاکنیزو مرکزونو رایې بیا شمېرل شوي چې له دې جملې څخه 3000 رایې باطلې اعلان شوي. د شکایتونو د کمیسیون رئیس وویل چې درې تنه د درغلیو په تور څارنوالۍ ته ورپېژندل شوي. د څلورو تنو دوسیې چې درنې وې او دوی دلته د څېړلو لپاره پرمختللي وسایل نه لرل کابل ته لېږلي او 14 تنه نورې نغدي جریمه کړي. ستانیکزی که څه هم په دې برخه کې جزئیات ورنه کړه خو وی ویل چې په دغه کسانو کې د ټاکنو کمیسیون لوړ رتبه کسان هم شامل دي.
په حدود 3000 رایې فساخه کې باطل شوی ده او 3 اشخاص عدلی او قضایي ارګانو ته معرفي شوي دي. 14 کسان نقدي جریمه شوي دي چې مختلف اشخاص پکې شامل وو او یو تعداد قضایي چې زیاتې مشکلات درلودل او درنې وي استثنایي مرکز ته سول شوي دي.
د شکایتونو د کمیسیون رئیس وویل د ټاکنو په ورځ په کندهار کې ټول ټال 190000 کسانو رایې کارولي چې 150000 د بایومټریک له مخې وې او 40000 نورې د ځینو تخنیکي ستونزو له امله له بایومټریک آلو پرته کارول سي.
هغو کسانو چې د بایومټریک په ذریعه رایې کارولي تخمینی ارقام 1,500,000 او 40,000 رای بدون د بایومتریک چې پر مجموعه کې 1,900,000 رای کارول شوی ده.
که څه هم د ولسي جرګې ټاکنې په ټول هیواد کې د تلي پاتې 28 نیټه وسپې، خو په کندهار کې دغه ټاکنې د دې ولایت د امنیه قمندان جنرال عبدالرازق د وژل کېدو له امله تر یوې اونۍ ځان وروسته ترسره سوې. د ټاکنو کمیسیون تر اوسه د کندهار د ټاکنو لومړنۍ پایلې نه دي اعلان کړي.
د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون لخوا د ولسي جرګې د انتخاباتو د لومړنۍ پایلو د اعلان په باب مو د افغانستان د ازادو او عادلانه انتخاباتو د بنسټ له اجرایوي رئیس یوسف له اجرایوي مشر یوسف رشید سره مرکه کړې او لومړۍ مو ترې پوښتنه کړې ده چې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون دغه د رایې په څو پړاوونو کې د مختلفو ولایتونو اعلانوي، آیا په دې کې له ډېر دقته کار اخیستل کېږي؟ ښاغلی رشید وویل
ډېره مننه. له دې اسمره چې کمیسیون وتوانېږي خپل کار هغه په ټاکلي مهال ویش کې بشپړ کړي، موږ یې هرکلی کوو او د ښه اقدام ده. ویاو څه باید له پام ونه غورځول شي چې خدای دې وکړي چې په دغه سرعت کې دوی هغه دقت له منځه یونیسي. موږ ګورو چې مثلا د کابل ولایت دوی په پلان کې وه چې بې شمېرنې ټوله معنا باندې بشپړه کړي او هغه ترسره کړي، ولې تر یو حد پر چې خبر شوي دوی له خپلو پرېکړې څخه بېرته راګرځېدلي دي او دوی غواړي چې صرفا هغه مراکز چې د شکایت کمیسیون له خوا نه په ګوته شوي دي هلته بې شمېرنه تفتیش ترسره کړي نو نور څخه تېر شي. حال دا چې دوی پرېکړه دا وه چې کابل به ټوله بې شمېرنه ترسره کوي. همدغه چې په نورو ولایتونو کې موږ ګورو چې په خوست کې دغه اوس جدي ستونزه روانه ده. هلته د شکایت کمیسیون، د انتخاباتو کمیسیون، همداسې د کاندیدانو ترمنځ ستونزې موجودې دي. نوی مهاله غواړي چې بې شمېرنه ترسره شي، ولې کله توافق کېږي کله بېرته غرد کېږي. نو حتی اوس موږ نه خبر شوي چې شکایت کمیسیون غواړي چې په ټوله کې مجبور شي حتی بېخي دغه پایلې باطل اعلان کړي. نو دغه هغه څه دي چې موږ اندېښنه لرو او دواړه کمیسیونونه خپل کارونو کې تر بعضو حالاتو کې همغږي نه لري او دا خپله د پایلو هم په کیفیت باندې هم د پروسې په عدالت باندې
او تاثیر گذاری او رشید صاحب محترم، دا لومړنی پایله خو په ځانډ اعلان شو او سلسله وار اعلان شو، تاسو سپارښتنه څه دي چې ورستۍ پایله به څه ډول اعلان شي؟
لومړی مخکې دغه نه چې ورستۍ پایله اعلان شي، خو چې دواړه کمیسیونونه د هغه اعتراضونو په اړه باندې چې د لومړنی پایله باندې دوی تر اجازه کیږي هغه په ډیره همغږي سره او په پوره صداقت او شفافیت سره او تر رسیدګي یو کې او د ټاکنو خپلواک کمیسیون په دې برخه کې د شکایت کمیسیون سره باید په ټوله معنا باندې همکار ووسی. کې دوم کې چې ته د فساد موردونه دلته بیا په ګوته کیږي باید دواړه کمیسیونونه مسؤل ووسی کې او په عین حال کې موږ د کشفي ورغونو سره غواړو چې په دغه مورد کې هغوی باید ډېر بیدار ووسی کې چې په نه خاطر فساد موردونه کې راپېښ نشي.
د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو د بنسټ اجرایوي مشر یوسف رشیدو.
راپورونه مرکه او تبصره په خپل وخت له ازادي راډیو نه.
او اکرام الله اکرام هم اقتصادي خبرونه وړاندې کوي.
د افغانستان د سوداګرۍ او صنایع وزارت وایي چې دغه هیواد تولیدات د اروپا په یو لوی نندارتون کې ښه وځلیدل. د سوداګرۍ او صنایع وزارت د معلوماتو له مخې د افغان تولیداتو نږدې یوي شرکتونو د اروپا د لارتي جیانو په نندارتون کې چې د ایټالیا په میلان ښار کې جوړ شوی ننداري ته ایښي دي. دغه نندارتون د روان ډسمبر میاشتې په لومړۍ نیټه پیل شوی او د همدې میاشتې تر نهمې نیټې به دوام وکړي. قالینې، قیمتي ډبرې، لاسي صنایع او زعفران هغه افغاني تولیدات دي چې دغلته ننداري ته خودل شوی او د لیدونکو د هرکلی وړ ګرځېدلې دي. د سوداګرۍ وزارت وایي چې په دغه نندارتون کې د سلو نورو هیوادونو تولیدات هم نندارې ته خودل شوی چې له ټولې اروپا څخه نندارې ته خلک را روان دي. د افغانستان د کرنې او مالداری وزارت وایي چې په پروان ولایت کې د شیدو د جمع کولو دوه مرکزونه جوړ کړي دي. د دغه وزارت ویان اکبر رستمی نن ازادي راډیو ته وویل چې یاد دوه مرکزونه د جبل سراج او باګرام په ولسوالیو کې جوړ شوي. نوموړی وایي دغه دوه مرکزونه د شاوخوا 15,000 لیټرو شیدو د جمع کولو ظرفیت لري او لابراتوارونه هم ورته جوړ شوي دي. ښاغلی رستمی وایي چې د شیدو د جمع کولو دغه مرکزونه د 6 میلیون افغانۍ په مالي لګښت د IFAD موسسې په مالي لګښت جوړ او ګټه اخیستنې ته وسپارل شول.
نن د کابل په بازارونو کې په همدغه ډول د ځینو خوراکي توکو بیې یو بوجۍ قزاقي وړه 1350 افغانۍ، د بوري یو 500 کیلوي بوجۍ 1180 افغانۍ، د وریجو یو درې نیمنۍ بوجۍ 2000 افغانۍ، 14 لیټر غوړي 1000 افغانۍ. د دې ترڅنګ نن په کابل کې یو لیټر پټرول په 50 او یو لیټر ډیزل هم په 50 افغانۍ پلورل کیږي. او همداراز په شاهزاده سرای کې د ځینو بهرنۍ او اسعارو سره افغانۍ په دې ډول بدلیږي. یو امریکایي ډالر 50 افغانۍ 50 پوله، یو یورو 50 افغانۍ 50 پوله، یو انګلیسي پاوند 90 افغانۍ، یو سعودي ریال 40 افغانۍ 15 پوله، یو اماراتي درهم 40 افغانۍ 55 پوله، زر ایرانی تومان 50 افغانۍ 20 پوله، او زر پاکستانی کلداری 1560 افغانۍ.
ازادي رادیو اوریدي ازادي رادیو لپی او سټډیو غرمنۍ خبري خبرونه اوسمه یو نړیواله موضوع. سعودي عربستان چې له قطر سره اړیکې ترنګلي دي، د قطر امیر ته رسمي بلندي کاستول چې د عربي خلیج د همکاري شورا په سرمشتیزه کې ګډون وکړي. سعودي عربستان ورسره له دې قطر ته بلنه ولېږل چې قطر اعلان وکړ چې له اوپک څخه ووځي. د سعودي عربستان بلنه به د قطر او د خلیج د همکاري د شورا د نورو غړو ترمنځ اړیکې بیرته ښه کړي. د هغه پوښتنه ده چې اوس به له عصمت سروان خپل همکار سره پرې خبرې وکړم. سروان صاحب، خبرونه ته خیر ستاسو دا موضوع تعقیب کړی ده که لومړی اوریدونکو ته د سعودي عربستان د بلنې په اړه چې د دې بلنې تر شا انګیزه څه ده معلومات ورکړئ.
ډېره مننه نوري صاحب. د قطر خبري آژانس پرون سه شنبه وویل چې د دغه هیواد امیر شیخ تمیم بن حمد ال نهیان ته د سعودي عربستان پاچا سلمان رسمي بلنه ورکړې چې د روان دسمبر په 9 په ریاض کې د عرب خلیج د همکاري شورا په کالنۍ غونډه کې ګډون وکړي. قطر ته د سعودي عربستان له لوري د عربي خلیج د همکاري شورا په کالنۍ غونډه کې د ګډون بلنه لدی درکه مهمه ده چې په دې شورا کې د قطر غړي توپ ځندیدلې وو او د سعودي عربستان او قطر ترمنځ اړیکې ترنګلی شوی وي.
د سعودي عربستان بلنه ته قطر څه جواب ویلی دی؟
د قطر امیر یوازې همدا اعلان کړی چې د سعودي عربستان پاچا د خلیج د همکاري شورا د مشانو غونډې ته بللی دی. قطر تر اوسه نه دی ویلي چې څوک په دې غونډې ته ولي شي. دا هم ډیره مهمه ده چې قطر په کومه سویه د خلیج د همکاري شورا په غونډه کې ګډون کوي. خو په هر حال دا د قطر او عربي خلیج د همکاري شورا د غړو ترمنځ په اړیکو کې یو لوی بدلون ګڼل کېدی شي. تیر کال د عربي خلیج د همکاري شورا غونډه په کویت کې وه، خو سعودي عربستان، متحده عربي امارات او بحرین د دې پر ځای چې مشانه په دې غونډه کې ګډون وکړي، د صدر اعظمانو مرستیالان ورواستول، ځکه چې سعودي عربستان، متحده عربي امارات، بحرین او د خلیج د همکاري شورا څخه دی باندې مصر د 2018 میلادي کال له جون څخه پر قطر ترانسپورتي، ډیپلوماټیک او تجارتي بندیزونه لګولې دي.
د دوی د اختلاف سبب څه دی؟ په کوم موضوع د قطر او د سیمې د نورو عربي هیوادونو اړیکې خراب شوې دي؟
سعودي عربستان او د خلیج د همکاري په شورا کې نورو شاملو هیوادونو تور لګولې چې قطر د تروریزم ملاتړ کوي، خو قطر دا تورونه پکله کردوي. د همدغو اختلافاتو په لړ کې پرون قطر اعلان وکړ چې د تیلو د صادرونکو هیوادونو له ټولنې یعنی اوپک څخه وسیا او خپل پام ګازو ته اړوي. قطر ډیر ګاز هم لري.
بلې، اسمه سروان له تاسو نه مننه.
ازادي راډیو ته غوښتنه او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
ازادي راډیو اوري او سم یو د افغانستان موضوع. د امریکا د متحده ایالاتونو پراختیایي ادارې یو اس ای د یوې پروژې له لارې له هغو خلکو سره د مرستو د پیل لړۍ پیل کړې ده چې د بې پیلوټه الوتکو په بریدونو او د ځمکنیو عملیاتو په ترڅ کې ورته زیان رسېدلی دی. د مرستو دغه لړۍ له پکتیا پیل شوې، پرون په 6 کورنیو د دې ادارې لخوا مرستې وویشل شوې. نور حال به له پکتیا د ازادي راډیو د خبریال اصل ځازي په راپورټ کې واورو.
د پکتیا ولایت د کار ټولنیزو چارو شهیدانو امالولین ریاست په انګړ کې ګڼ عام خلک راټول شوي. دوی د هغو کورنیو وارثان دي چې د سږ کال په اوږدو کې د هوایي او ځمکنیو بریدونو په ترڅ کې د کورنۍ غړي له لاسه ورکړي او یا هم ټپیان شوي. د دوی راټولېدنه د هغو مرستو د ترلاسه کولو په موخه دي چې د امریکا د متحده ایالاتو د پراختیایي ادارې یو اس ای آیډ لخوا د کومک پروژې له لارې په جګړه کې د زیانمنو شویو ملکي وګړو لپاره برابرې او ویشل کیږي. د خوست او پکتیا لپاره د کومک موسسې مسولین وای یوازې د روان 2013 میلادي کال د مارچ لمیاشتې را پدې خو چې کومک موسسې د یو اس ای آی په مالی مرسته په افغانستان کې فعالیت پیل کړي، یوازې په پکتیا کې 30 د ډرون او ځمکنیو عملیاتو داسې پیښې ثبت کړي چې په کې ملکي وګړو ته مرګ ژوبلا وښتې. فیروز تڼۍ چې په خوست او پکتیا کې د کومک موسسې دفتر مشر دی، په ګردیز کې پر زیانمنو شویو کورنیو د خوراکي توکو د ویشلو پر مهال د کومک موسسې او فعالیتونو په اړه آزادی رادیو ته وویل:
دا په مرستې د امریکا متحده ایالاتو د پراختیايي ادارې یا یونیسایډي لخوا تامین کیږي چې د کومک پروژې په چوکاټ کې، البته دغه پروژه د کار عمر اجتماعي او شاده او مالونی وزارت سره په ګډه په ټول هیواد کې پلي کوي. کومک پروژه البته په 2013 کال د مارچ په میاشت کې په فعالیت پیل کړی دی. پروژه په پکتیا کې موږ 30 پیښې ثبت کړي دي چې د 30 پیښو نه دیشو پیخو ته رسیدگی شوی ده او نور کوم پیخ چې دی داته برسای لاندې دي.
دا چې د نننې مرسته په پکتیا کې د کوم پیخو د قربانیانو پر ورسو ویشل کیږي، خغلی تړنی په اړه وویل:
نن د شپې ته ملکی زیانمنه شوی کورنۍ سره چې البته اته درش کورنۍ کیږي چې په دې کې د ګردې سړې کومه پیښه چوه، هغې کې 9 نفر وجې ولس شهیدانو، 28 زخمیانو، د نوزی کلا وه په زورمات کې وه، او په هغه کې ډرون حمله چې شوې وه په اروب ځای کې، د هغو خلکو سره نن مرستې کیږي. او کومې هغه پیښې چې په زورمات کې شوي دي دا 2 ورځې مخکې هغه د بررسۍ لاندې دي.
د پکتیا ولایت د زدرانو د ګردې سړې ولسوالۍ یو تن اوسېدونکی چې نه یې غوښتل نوم یې واخیست، د کورنۍ غړي په هوایي برید کې لاسه ورکړي، د هم د مرستې د ترلاسه کولو لپاره رابلل شوی دی. د ازادي راډیو ته ویل چې د مرستې د افغانانو ستونزې او د زړونو ټپونه نشي جوړولی، د جګړې ټولې خواوې دې جګړه بس کړي او موږ له جګړې ستړي شوي یو. د ویل
چې کوم ته اون رسیدل او مصر حکومت هغه وکړه مرسته وکړه، پای زخمینو وکړه، د شهیدونو وکړه، د خدای په افغانستان باندې کوریری رولې دغه ته دا پیغام دی چې مطلب جوړه دی، جوړه خبره ته غوړه کې دی، سلخه د وکړه، جنگ د ورکی، جنگ جګړه میکس نه غوړي.
پکتیا د تیرې یوې میاشتې په اوږدو کې د دولت ائتلافي ګډو ځواکونو او د دولت د وسلوالو مخالفینو ترمنځ د ګڼو هوایي او ځمکنیو داسې پیښو شاهده وه چې له امله یې ملکي وګړو ته د سر او مال زیانونه واوښتل، چې د بیلګې په توګه یې د ګردې څېړې زرمت او ځاځي اریوب ولسوالیو کې ترسره شوي بریدونه یادولی شو. اصیل زازی، ازادي راډیو، پکتیا.
ازادي راډیو په فیسبوک کې facebook.com/ازادي راډیو.
اوس به اکرام الله اکرام ته وښو چې د کابل چاپی خبرونه ته کتنه کړې ده.
د کابل د نن ورځې چاپ ورځپاڼو تر ډیره د سیمې هیوادونو ته د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد په وروستي سفر مقالې او تبصرې خپرې کړې دي. دنیا خپلواکي ورځپاڼې د سولې د خبرو بازار بیا تود دی تر عنوان لاندې په خپله سر مقاله کې لیکلي دي چې د افغان کشالې د حل لپاره د سولې خبرو یو وار بیا سرعت پیدا کړی دی. په سر مقاله کې وړاندې راغلي دي چې پاکستان ته د زلمی خلیلزاد او طالب استازو سفر هم د سولې د هڅو یو برخه ده، او دواړه لوري به په اسلام آباد کې له پاکستانی چارواکو سره د افغانستان د سولې په اړه سلا مشورې وکړي. سر مقاله لیکونکي لیکي اوس چې په ملي، سیمه ییز او نړیواله کچه د افغان کشالې د حل لپاره هڅې پیل شوي، نو باید په کور دننه هم یو سیاسي اجماع جوړ شي او د سولې له خبرو خپل کلک ملاتړ اعلان کړي. سر مقاله لیکونکي همداشان لیکي د دې ترڅنګ باید افغان حکومت، سیاسي او قومي مشران، مدني فعالان، سیاسي احزاب، د ښځو فعالان او رسنۍ د داسې سولې چې د افغانانو ملي حاکمیت، استقلالیت او عزت پکې خوندي وي کلک ملاتړ وکړي، ګټور رول پکې ولوبوي او دواړه خواوې د سولې خبرو ته وهڅوي. مسیر خپلواکي ورسپانې هم په همدې اړه په خبره شوې سر مقاله کې لیکلي دي چې د طالبانو او امریکا ترمنځ د مخامخ خبرو د پیل لپاره امریکا پاکستان ته اړتیا لري او له دغه هیواد غواړي چې د افغان سولې په برخه کې همکاري وکړي. په سر مقاله کې وړاندې راغلي له پاکستانه د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر غوښتنه عمران خان ته د ډونالد ټرمپ لیک استول او اسلام آباد ته د خلیلزاد سفر هغه څه دي چې پاکستان د افغان سولې په برخه کې مرستې ته هڅوي. د سر مقاله لیکوال لیکي چې که څه هم په اسلام آباد کې د پاکستانی چارواکو او خلیلزاد ترمنځ د خبرو اترو جزئیات نه دي په ډاګه شوي، خو تر ډیره فکر کیږي چې له پاکستانه به غوښتل شوی وي چې پر وسلوالو طالبانو فشار راوړي تر څو د سولې خبرو ته تیار شي.
د کابل چاپی خبرونه تا کتن هوا
ستاسو ل پیغامونو
سلام
علیکم د ازادي رادیو کارکونکو ته سلامونه وړاندې کوم. ورور د غزنی د مقر له ولسوالۍ مې زنګ وهلی ده. یوه نیمه میاشت کېږي چې یوه شبه کم کار نه کوي. خیر پرې ما غواړي تر ازادۍ رادیو پورې ورسوي تر کارکونکو پورې مې د ټین کار کړې نه فاونډیشن یوه شبه کده راته فعاله کې چې کار وکړي. ډېره مننه ده. ما غواړي تر چارواکو پورې ورسوي.
السلام علیکم. زه عبدالحدی یم له هلمند له واشیر ولسوالۍ څخه. تاسو ته دا پیغام پرېږدم. د ازادي رادیو څخه غوښتنه کوم چې زما دا پیغام په بار بار باندې نشر کړي. ورور جان د هلمند ولایت د واشیر به ولسوالۍ کې مخابراتي شبکې پر مخ د تیرو دوو کلونو راهیسې کار نه کوي. نو د دغه ولسوال د واشیر د ولسوالۍ د ولسوال او د مخابراتو د وزارت څخه دا غوښتنه کوم چې کچېرې وي چې موږ خپل ولسونه بولي نو موږ ته دا خدمات فعاله کړي او موږ ته بېلابېلې شبکې دلته ناسب کړي تر څو موږ د دغسې ډول ستونزو څخه خلاص شو. موږ د خپلو دوستانو سره چې کله اړیکې نیسو د لوړو لوړو غرونو سرونو ته خېژو. نو د مسؤولو ادارو څخه مې دغه هیله ده چې دغه ستونزې ته په جدي توګه توجه وکړي. په خاص توګه د واشیر د ولسوالۍ د مرکز په ختیځه برخه د پولاد او پایوا کشوار په دغه کلي کې مخابراتي شبکې پر مخ کار نه کوي. د ازادي رادیو څخه غوښتنه کوم چې زما پیغام نشر کړي. السلام علیکم.
ستاسو پیغام ستاسو نظر ده.
دا ستاسو څو پیغامونه چې د ازادي رادیو په غږ ثبتون کې ماشين کې مو پریښو. کور مو ودان چې پیغامونه تل راستوي. موږ هم هر مرو درته خبرو. د خبرونه دوه مینه مایته ورسېدو. وړاندې زهرو کاروان اونیس پروګرام درته خبرو. خو اوس فر به ظاهر ډول ورکو چې د افغانستان او نړۍ د سات د مهمو خبرونو سره لیکونه واوروي.
د هرات امنیتي چارواکي وايي په پښتون زرغون ولسوالۍ کې د وسلوالو طالبانو په برید کې درې ملکیان او یو سیمه ایز پولیس وژل شوی دی. د هرات امنیت قمندانې ویان عبدالاحد ولیزاده نن سهار ازادي راډیو ته وویل چې وسلوالو طالبانو پرون شپه په پښتون زرغون کې د محلي پولیسو پر یوې پوستې برید وکړ او دا تلفات یې واړول. په ننګرهار کې د انعکاس په نوم د یوې خصوصي راډیو مؤسس له پرون ماښام راهیسې ناپېژاندو وسلوالو تښتولی دی. د رپورټونو پر اساس د انجینیر زلمي موټر چلوونکی وسلوالو په ډز وژلی او خپله دی له ځانه سره بیولی دی. تر اوسه معلومه نه ده چې دغه وسلوال څوک دی. د کونړ ولایت چارواکي وایي روان کال بڼوالو د مالټو نارنج او لیمو له باغونو 100 میلیونه افغانۍ عاید ترلاسه کړی دی. د کونړ د کرنې او مالداري چارو رئیس انعام الله صافي ازادي راډیو ته وویل چې د اندازه عایدات په څه باندې 2000 جریبه ځمکه د آبادو باغونو څخه راټول شوي چې تمه ده کال ته لاپسې پراخ شي. د سعودي پاچا سلمان بن عبدالعزیز د قطر امیر ته بلنه ورکړې چې په ریاض کې د خلیج هیوادونو د همکاري شورا په سرمشریزه کې برخه واخلي. د قطر دولتي اژانس رپورټ ورکړی چې د قطر امیر تمیم بن حماد السانی ته بلنه رسېدلې ده. خو تر اوسه معلومه نه ده چې امیر تمیم به د یکشنبه په ریاض کې د خلیج د همکاري شورا په سرمشریزه کې برخه واخلي که څنګه. او د اوکراین امنیتي ادارې وایي چې یو ډېره لویه سایبري حمله یې دفع کړې ده. اوکراین ویلي روسیا د دې کار تر شا لاس لري. د دې حملې هدف د اوکراین قضایي سیستم بلل شوی دی.
د خبرونو تفصیل کولای شئ چې د ازادي رادیو په ویبپاڼه کې ولولئ. پته مو د ازادي رادیو ټکی اورګ یا ازادي رادیو ټکی کام. په همدې سره نور مطلب نه لرو. د زهرو کاروان خبرونه خبرېدو ته چمتو ده. زه نوریاس نوریا او زما تخنیکي همکار تای روشن او نور همکاران له تاسو نه خدای پاماني کوو.
د زهرو کاروان
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو زما سلامونه او نیکی هیلې ومني. زاد النافی همت يم او تاسو ته د زهرو کاروان خبرونه وړاندې کوم. د نن په خبرونه کې د جنیوا په کانفرنس کې د نشي موادو په اړه د افغان ولسمشر د سرګندونو په اړه راپور لرو. په خبرونه کې نور موضوعات هم لرو. خو لمړی ستاسو پام د نشي موادو په برخه کې د ونی په بهیر کې مهمو پیښو راګرځو چې مسکه هوته کې وړاندې کوي.
پنګرهار ولایت کې درې کسان د نشې موادو د قاچاغ په تور نیول شوې دي. په هغه خبر پاڼه کې چې د نګرهار امنیه قمندانۍ لخوا ازادي رادیو ته لیږل شوې راغلي چې د لوی لارې پولیسو دوه کسان هغه محل ونیول چې غوښتل 120 کیلوګرامه چرس په دوو موټرو کې روداتو او دور بابا ولسوالیو ته قاچاغ کړي. په دوهمه پیخه کې یو تن هغه مهال ونیول شو چې په جلال آباد ښار کې 8 ګرامه ټابلیټ کګولې په پرچون ډول خرڅولې. په کابل ښار کې د نشي موادو څه د پاسه لس پرچون خرڅونکي ونیول شول. د کورنیو چارو وزارت له نشي موادو سره د مبارزې معینیت د کش مدیر میان احمد احمدی رسنۍ ته وویل له نشي موادو سره د مبارزې پولیسو د خاري حوزو د پولیسو په همکارۍ په څلورمه، پنځمه، شپږمه او اتمه ناحیه کې د عملیاتو په ترڅ کې د نشي موادو شپاړس پرچون خرڅونکي لینک دی شل کیلوګرام نشي موادو سره نیولې دي. د یادونې وړ ده چې له دوی سره هیروین، چرس، تریاک او د نشي ګولۍ هم نیول شوې دي. په پکتیا ولایت کې له نشي موادو سره د مبارزې ځانګړو پولیسو د امریکایي ځواکونو په همکارۍ د نشي موادو یو لس زیرمی ویجاړی کړی دی. له نشي موادو سره د مبارزې معینیت ویاند اسد الله یادګاری ازادي رادیو ته وویل له نشي موادو سره د مبارزې ځانګړو پولیسو د امریکایي ځواکونو په همکارۍ د پکتیا ولایت په ځاځي میدان ولسوالۍ کې عملیات کړي چې په نتیجه کې د نشي موادو یو لس ذخیره ویجاړی کړی دی. په دې عملیاتو کې څه د پاسه 15 ټنه او مچرس او 2580 کیلوګرام پاخه چرس، ګڼ شمیر وسلې او مهمات نیول شوي او په دې تور 15 ټنه تورن کسان هم نیول شوي دي. د یادونې وړ ده چې په وروستیو دوو اونیو کې دا دریم ځل دی چې افغان او امریکایي ځواکونه په ګډه په کابل، لوګر او پکتیا ولایتونو کې د نشي موادو پر ضد عملیات کوي. د نشي موادو د قاچاقو د 15 قضیو په تړاو درې کسان عدلي او قضایي مرکز ته معرفي شوي دي. له نشي موادو سره د مبارزې عدلي او قضایي مرکز ویان خالد موحد ازادي رادیو ته وویل دا درې کسان تیرونی په کابل او خوست ولایتونو کې نیول شوي او له دوی سره نږدې یو کیلوګرام هیروین، څه د پاسه یو ټن چرس، د نشي ګولۍ او الکولي مشروبات هم نیول شوي دي. ښاغلی موحد زیاتوي چې د دې اونۍ په بهیر کې لس تورن کسان د دې مرکز په محکمو کې مجازات شوي دي. د یادونې وړ ده چې د دې مرکز ابتدایي محکمې د روان شمسی کال د اقرب په میاشت کې 3 کسان له شپږو میاشتو تر 13 کالو پورې په بند باندې محکوم کړي دي. د بدخشان ولایت پولیسو دی ولایت ته د 100 کیلوګرامو نوشادرو د قاچاقو مخنی ولیده. د بدخشان ولایت له نشي موادو سره د مبارزې مدیر عبدالواسی رسنۍ ته وویل یو تن هغه مهال ونیول شو چې غوښتل یې شپږ سوه کیلوګرامه نوشادر په یو بار وړونکي موټر کې له کندز څخه د بدخشان درې ولسوالۍ ته قاچاق کړي. دغه ډول په دې تور موټر چلوونکی هم نیول شوی دی. په تیرو دوو اونیو کې دا دریم ځل دی چې قاچاق کوونکي له تخار او کندوز ولایتونو څخه بدخشان ته د نشي موادو د قاچاقو پر مهال نیول کیږي. او د اونیو وروستۍ پیښه دا ده چې څه د پاسه لس کیلوګرامه نشي مواد له تخار ولایت څخه د باندې د قاچاقو پر مهال ونیول شول. د تخار ولایت له نشي موادو سره د مبارزې مدیر احمد شاه نادری رسنۍ ته وویل په لومړۍ پیښه کې پولیسو یو کس هغه مهال ونیو چې لس کیلوګرامه هیروین په یو موټر کې له تخار ولایت څخه د باندې قاچاق کول. په دوهمه پیخه کې پولیسو د شرقي معبر په سیمه کې 4 کیلوګرامه هیروین ونیول چې په یو باس کې ځای پر ځای شوی او په پام کې وا کابل ته قاچاق کړي. د یادونې وړ ده چې دواړه تورن کسان تر لومړی څېړنو وروسته عدلي او قضایي ادارو ته معرفي شوي دي.
مسکا هوتکو چې د نشي موادو په برخه کې د ونې مهمه پیښه راوړولې. د نن په خبرونه کې مستاصل لپاره دا مطالب چمتو کړی دي. د جنیوا په کانفرنس کې د نشي موادو په اړه د افغان ولسمشر څرګندونه
د زراعتي محصولاتو موضوع واقعا ډیره مهمه ده.
د کندوز ولایت په ځوانانو کې د ټابلیټ کا په نوم نشي ګولۍ خوړل ډیر سوي دي.
سخت نگران هستم که جوانای ما اکثرتش معتاد بینمیم.
زه ډیر اندیښمن یم چې زموږ ډیر ځوانان په نشي موادو اخته دي.
د زابل والی رحمت الله یرمل سره مرکه لرو.
موږ سره زابل کې د کوم ځانګړي مرستې نه دي سوي، فقط تیر کالو کې موږ دوه پروژې درلودلې.
د پکتیا ولایت اوسیدونکي حامد وایي چې په پوهنتون کې په نشو اخته سو.
روغ دو کسانو سره ډیر زیات پامو کې چې باید ونه ګرځي او ځان ورنه وژغوري.
او د خبرونې په پای کې ډرامه هم لرو.
والکا ودرېګه چیرته داسې پیغام روانې.
اوس خبرونې لومړی مطلب ترازو. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی له نشي موادو سره د مبارزې لپاره د زراعتي سکتور واده ګټوره او غوره لار وبلله. ښاغلی غنی د جنیوا په کانفرنس کې د خبرو پترس کې وویل په زراعتي سکتور کې نیمګړتیاوي او نړیوالو بازارونو ته د زراعتي محصولاتو نه رسیدل هغه عوامل دي چې د افغانستان د زراعتي سکتور د ودې مخه نیولې ده. ولسمشر غنی زیاته کړه د زراعتي سکتور وده کولای شي
د نشي موادو په ضد مبارزه اسانه کړي او د دې تر څنګ له نړیوال امنیت او ثبات سره هم مرسته وکړي. په دې اړه مرسجن ارسلا راپور چمتو کړی چې محمد ایاستر نه کې وړاندې کوي.
د جنیوا کانفرانس چې د روان میلادي کال د نومبر د میاشتې پر 28مه او 28مه نیټه په سویش کې جوړ شوی و، په افغانستان کې پر انکشافي مسایلو او سولې سربیره د نشه یي موادو د کښت، تولید او قاچاقو پر موضوع هم بحث وسو. ولسمشر محمد اشرف غنی د 28 هیوادونو او 15 مرستندویو موسسو استازو ته په وینا کې وویل، په دې وروستیو کلونو کې په افغانستان کې زراعت ښه وده کړې، خو د زراعتي تولیداتو د پروسس او نړیوالو بازارونو ته د رسیدلو په برخه کې اوس هم ډېرې ستونزې شته. ولسمشر غنی د زراعتي سکتور پر وده ټینګار وکړ او ویې ویل، په افغانستان کې د زراعت وده کولای شي له نشه یي موادو سره مبارزه اسانه کړي، دغه ډول د نړیوال ثبات او سولې په برخه کې هم مرسته کولای شي.
The productivity element really becomes
د زراعتي محصولاتو موضوع واقعا ډیره مهمه ده. د زراعتي تولیداتو په برخه کې نیمګړتیاوي او نړیوال مارکیټونو ته زموږ د زراعتي محصولاتو نه رسیدل هغه دوه اساسي ستونزې دي چې زموږ نیمګړتیا نه ده. دا نیمګړتیا په سیستم کې ده چې موږ یې له نړیوالو مارکیټونو سره نه یو تړلي. که دا سیستمونه ورغول شي نو میلیونونه کاري فرصتونه پیدا شي. زراعت د نړیوال ثبات او امنیت کلي ده، او د زراعتي سکتور پرمختګ بیا د نشه یي موادو پر وړاندې د بریالیتوب کلي ده.
ولسمشر غنی په داسې حال کې د زراعتي سکتور پر وده ټینګار کوي او د نشه یي موادو د کښت پر راکمولو کې مهم ګڼي چې د 1999 کال د تازه سروې له مخې په افغانستان کې په 223,000 هکټار ځمکو کې کوکنار کرل شوی ول چې دا کښت د 1999 کال په پرتله په 40% راکم شوی دی. له نشه یي موادو او جرمونو سره د مبارزې نړیواله اداره چې په دې سروې کې له نشه یي موادو سره د مبارزې له وزارت سره همکاري کړې ویلي چې وچکالۍ د کوکنارو د کښت کموالی عامل دی. وچکالۍ د کوکنارو پر کښت برسیره نور زراعتي محصولات هم زیانمن کړي دي. د فراه ولایت پخوانی والی محمد عمر شهزاد وایي چې پر زراعتي سکتور پانګونه کولای شي چې د کوکنارو له کښت څخه د بزګرانو لیوالتیا راکمه کړي، ځکه چې ډیری بزګران د زراعتي محصولاتو د ارزانۍ او کموالي له امله کوکنار کوي.
بهترینه لار همدغه ده چې د بزګر سره زمیندار سره دا کومک وسی چې د حاصلات نه کل دومره سي چې د خپل مصارف راکړي او د خپل اولادونو بچیانو ډوډۍ دغه کې زه په دې مطمئن یم چې تر ډېره حده پرې به د مخدره موادو د کښت کچه راکمه سي په افغانستان. مارکیټونه ورته پیدا شي او هم د دې په څنګ کې دغه زراعت میکانیزاسي د مطمئنیم د مخدره موادو په کښت په کمولو کې ډېره همکاري به وکړي.
افغان حکومت د جنیوا په کانفرانس کې له نړیوالې ټولنې په تیره بیا مرستندوی هیوادونو سره ژمنه وکړه چې د جګړې د عواملو له منځه وړلو په برخه کې به له نشه یي موادو سره جدي مبارزه وکړي. دغه ډول ښاغلی شیرزاد په افغانستان کې د مافیایي ډلو فعالیت د جګړې د دوام اصلي لامل بولي او وړاندیز کوي چې د جنگي ډلو د فعالیت ختمولو لپاره باید د کوکنارو بوټي لمنځه یوړل سي.
محمد ایاستر نکو چې د جنیوا په کانفرانس کې د افغان ولسمشر د څرګندونو په اړه راپور راوړوه او اوس کندوز ولایت ته ځو او هلته د نشه یي ګولیو حال درکوو. د کندوز ولایت عام خلک وایي چې په دې وروستیو کلونو کې ځوانانو د ټابټکا په نوم نشه یي ګولیو ته مخه کړې ده. دوی اندېښنه لري چې دا نشه یي ګولۍ د ځوانانو راتلونکي ته ستر ګواښ دی. په دې اړه به زموږ د همکار اجمل آرین راپور واورو.
په کندز کې د ځوانانو ترمنځ د نشه یي موادو استعمال په نوم د ټابلیټ کې زیات شوی دی. د کندز ګڼ شمېر اوسیدونکي وایي هغه نشه یي مواد چې په دې وروستیو کلونو کې په نوم د ټابلیټ کې افغانستان ته راوړل شوي دي د دې ولایت زیات شمېر ځوانان پرې روږد شوي دي او ځوانان د خوښیو محفلونو کې ورڅخه ګټه اخلي او دغې مسلې دوی د ځوانانو راتلونکي په اړه سخت اندېښمن کړي دي. د کندز ښار یو تن اوسیدونکي فواد نبی زاده په دې اړه ازادي راډیو ته وویل،
دولت دې مسلې ته هیڅ پام نه کوي. د ښار په هر سیمه کې ټابلیټ کا ګولۍ او نور نشه یي مواد په اسانۍ سره پیدا کیږي. باید دولت دې ستونزې ته پام وکړي. باید امنیتي ارګانونه د نشه یي موادو د مخنیوي په برخه کې جدي ګامونه واخلي چې ځوانان مو له دې مصیبت څخه وژغورل شي.
په ورته وخت کې د کندز د ولایتي شورا یو تن غړی امرالدین ولی هم وایي چې د کندز ښار په هرې څنډه کې نشه یي توکي په اسانۍ سره موندل کیږي، خو پولیس د نشه یي موادو د مخنیوي په برخه کې پاتې بولي.
سخت نگران هستم که جوانای ما اکثرتش معتاد بینمی ما.
زه ډیر اندیښمن یم چې زموږ ډیر ځوانان په نشه یي موادو اخته دي. په تیره بیا د ټابلیټ کا ګولیو په اړه ډیر اندیښنه لرم. دا ګولۍ د کندوز په هره څنډه کې په ښکاره خرڅېږي، خو تر اوسه پورې یې د مخنیوي په برخه کې هیڅ اقدام نه دی شوی.
له دې سره سم په کندوز کې د روږدو کسانو د درملنې د اتیا بسترېز روغتون مشر ډاکټر عبدالقدس میاخیل بیا وایي څرنګه چې نور نشه یي توکي انسانان متادوي، ټابلیټکا هم عینی ضرر لري.
مواد مخدر به نام ټابلیټکا به بازار آمده و
د ټابلیټکا په نوم چې کوم نشه یي مواد بازار ته راغلي او یو شمېر ځوانان یې خوري، دا ګولۍ د ښیښې، هیروینو، تریاکو او نورو نشه یي موادو په څیر ضرر لري او دوامداره خوړل یې سړی معتاد کوي.
برای انسان ها سبب به وجود آمدن احتیاط میشه.
بلخوا د کندز د امنی قمندانۍ ویاند انعام الدین رحمانی هم تاییدوي چې په ښار کې نشه یي توکي پلورل کېږي، خو ټینګار کوي چې د نشه یي توکو د مخنیوي په برخه کې پولیسو خپلې هڅې ګړندۍ کړي دي.
کله چې پولیس له ساحې څخه لرې شي، خلک د پرچون په بڼه نشه یي مواد خرڅوي، خو د پولیسو په موجودیت کې دا کار نشي کولی، ځکه چې پولیس هیچا ته هم اجازه نه ورکوي چې غیر قانوني کار وکړي، داسې مواد خرڅ کړي چې خلکو ته ازار لری.
د کندز اوسیدونکو په داسې حال کې په دې اړه خپلې اندېښنې څرګندوي چې له دې وړاندې په دې ولایت کې له نشه یي توکو سره د مبارزې ریاست چارواکو ویلي وو چې په نوموړي ولایت کې د روږدو کسانو شمېر څه باندې 1500 تنه ته رسېږي. اجمل آریان، ازادي راډیو، کندز.
د زهرو کاروان د ازادي راډیو د ځانګړې خپرونه په افغانستان کې د نشه یي توکو د تولید، قاچاق، استعمال او په وړاندې د روانې مبارزې په بیلابیلو اړخونو بحث کوي. د زهرو کاروان هر شنبه د ورځې له 12:30 تر 1 او تکراری پس له دې هر چهارشنبه د ورځې له 12:30 تر 1 له ازادي راډیو څخه اوریدلی شئ.
درنو اوریدونکو، تاسو ازادي راډیو اوریچ پر مزرنی سپو سربیره په 100.15 اف ایم سپو باندې هم اوریدلی شئ. او اوس په زابل ولایت ولاړ سو او هلته به د نشه یي موادو د کښت، تولید، قاچاق او استعمال په اړه د زابل له والي سره خبرې وکړو. زابل هم له هغو ولایتونو څخه دی چې کوکنار پکښ کرل کیږي. دغه ولایت د نشه یي موادو د قاچاقو پر لویه لاره پروت دی. که څه هم زابل ولایت د نورو ولایتونو په شان ګڼ شمېر محتاجین لري، خو په دې ولایت کې د محتاجینو د درملنې لپاره یوازې یو کوچنی کلینیک جوړ شوی چې په هیڅ ډول کفایت نه کوي. په دې اړه مو د دې ولایت له والي رحمت الله یرمل سره مرکه کړې او په پیل کې مو پوښتلی چې دوی ولې په زابل ولایت کې د کوکنارو د کښت مخه نه ده نیولې.
دا هغه ساحې چې ولسوالۍ کې د دولت تسلط لاندې دي، په هغو کې د کوکنارو کښت ګراپیډیټډ شوی دی، خو متاسفانه ځینې ولسوالۍ کې مو ځینې دوردسته ساحې دي چې هلته دښمن موجود دی. د هغوی په سیمو کې د خلک یو ډول مجبوره کي او د خلکو څخه یو ډول استفاده وکړي او بیا د دغه پیسو څخه چې د دغه کښت د وجې لاسته راځي دوی خپله ونډه او خپله حصه واخلي. یعنی هلته مستقیم ځینې ساحې داسته چې خپله طالب وسلوال کوکنار کړي.
تاسو د طالبانو او د کوکنارو د کښت یادونه وکړه، که په مجموع کې راته ووایاست چې په زابل ولایت کې د کوکنارو کښت د نامنۍ سره څومره اړه لري؟
د وسلوالو طالبانو د تمویل کوونکو سرچینو له جملې څخه یو مهم او غایدتي سرچینه یې د کوکنار هم دي. کله چې دښمن په هغه باندې ځان تمویلوي، په دغه عواید چې لاسته راځي په هغه باندې مرمۍ اخلي، وسلې اخلي، معلومداره خبره ده چې جنگ زور اخلي او دی نور هم قوي کېږي او نامنی زیاتیږي. خو نسبت نورو ولایت ته په زابل کې دا کال یو لوی لامل دا هم و چې وچکالي هم ونه توانېدل په هغه اندازه چې په نورو کلونو کې کوکنار کرل دا کال هم وکرلی شي. او لږ زموږ هغه عملیات هم چې تېر کال ژمي کې مو ترسره کړل او هغه ساحې چې مخکې کلو کې دښمن په لاس کې وي هغه مو ونیول او بیا مو چاته اجازه ورنکړل چې دغه بدمرغه کښت وکړي.
په هغو ولایتونو کې چې کوکنار او یا بانګ کرل کېږي، مرکزي حکومت یا مرکزي اداره د هغو ولایتونو سره د بدیل معیشت پر نوم باندې مرستې کوي. په زابل ولایت کې د بدیل معیشت پروګرام وضعیت څنګه دی؟
موږ سره زابل کې د کوم ځانګړې مرستې نه دي شوي، فقط تېر کالو کې موږ دوه پروژې درلودلې چې په دغه بدیل معیشت کې یوه پروژه مو د یو کرکټ میدان د جوړېدلو، یو پارک بدبختانه چې د ناسم مدیریت له امله تر اوسه هغه پروژې چې یو کلنی وي چې باید خلاص شوي وای، تکمیل شوي وای او د استفادې وړ ګرځېدلې وای، تقریبا درې څلور کاله کېږي چې لا هم نیمګړې پاتې وي. زما پورته اکثر مې هلته د وزارت مقام سره تماس نیولی دي، شپېته یا اویا فیصد ته مو کار رسولی دي. هغه اندازه توجه چې باید ورته سوی وای متاسفانه چې خاص نه دي شوي.
د چا لخوا د دغو پروژو سم مدیریت ونشو؟
ستونزې دوه اړخیزې وې. لومړی د وزارت لخوا څخه چې باید څومره تعقیب شوي وای او څومره توجه ورته سوي وای، یا هغه شرکتونو ته چې په قرارداد ورکول سوي وي د دغه شرکتونو په اړه یو څه معلومات یا د هغوی بیکګراونډ او تجربې ته کتل لازم. او بل ستونزه خپل هلته په محلي حکومتي اداره کې هم وه چې هغوی هم ونه شوای کړای دغه پروسه یا دغه څو پروژې سم مدیریت کړی شي.
په زابل ولایت کې د بدیل مشروعیت پروګرام د کوکنارو د کښت کچره ټیټ نه کړه. تاسو خو د بزګر سره هم خبرې کړې دي، دوی څه وایي چې ولې کوکنار کری؟
زما په ماموریت کې لومړی ځل چې ما د بزګر ورځ ولمنځل. بزګر مو پوکي چې تاسو یو بارزشته طبقه ده او یو بارزشته قشر یاست دی ټولنی. په بار بار مو مجالس کړي چې د هغوی غوښتنې مو اوریدلې دي. زابل په مجموع کې یو هرڅوی ولایت و، هیڅ بدیل پروګرامونه تاسو باندې موجود نه و. دا خپل د دې لامل چې بزګر بل چاره نه لیدل. دا ځل مو وزیر صاحب زراعت فدی کانی کې چې راتلونکي مالی کال کې به ان شاء الله ډېرې پروژې په زابل کې عملي کیږي او د بزګرانو هغه غوښتنې چې د دغه کښت د بدیل لپاره درلودلې هغه مو د وزیر صاحب سره شریکې کړلې. زه امیدوار یم چې دغه راتلونکي مالی کال کې به موږ وتوانیږو چې نور هم بزګر دې ته وهڅوو چې په خپله خوښه باندې نور دغه کښت پرېږدي او یو بل مشروع او حلال کښت انتخاب کړي.
په کوم ځای کې چې کوکنار کرل کیږي یا نشي مواد تولیدیږي هلته محتاجین هم ډېر دي. په زابل ولایت کې هم د نورو ولایتونو په شان محتاجین ډېر دي، خو هلته د دوی د درملنې لپاره یوازې یو کوچنی کلینیک شته چې هغه په هیڅ ډول باندې کفایت نه کوي. تاسو په دې برخه کې تر اوسه پورې څه کړي دي؟
دغه ستونزه ما د خپل ولایتي ادارې په هغه انکشافي پلان کې هم نیولې وه او مرکزي حکومت څخه هم غوښتنه کړې وه. وزارتونو هم اطمینان راکړی دی چې انشاءالله راتلونکي کال کې به موږ وتوانیږو چې یو څلوېښت بستریزه روغتون جوړ کړو.
هغه معتادین چې په زابل کې ستاسو تر واک لاندې سیمه کې اوسېږي، دوی ته په اسانۍ سره هر ورځ نشي مواد رسېږي. تاسو په دې برخه کې څه کړي د دې نشي موادو د رسولو مخه ولې نه نیول کیږي؟
زابل کې موږ اکثریت وخت هغه قاچاقبران یا هغه ساقیان چې دغه موادو ته لاسرسی لري او بیا کوشش کوي چې د ټولنې نور وګړي په اخته کې، همیشه زموږ پولیسو وخت نا وخت هغوی نیولې دي او قانون منګولې ته سپارلې دي. البته تیره میاشت کې 500 کیلو څخه زیات نشئی توکي نیول شوي دي. په شرط داخل کې نشي کولای یو معتاد په ډیره اسانۍ سره لکه په نورو ولایت کې چې کیږي خپل نشئی مواد په دغه مر اسانۍ سره واخلي شي.
د کونړ سخرانی ولې بیا تر هرات پورې لوی لار د کاچاکو د تیرېدو لار ده او دا لار د زابل څخه هم تیرېږي، خو په رسنیو کې داسې لږ راپورونه خپره شوي دي چې د زابل په سیمه کې دي لوی قاچاقونکي او یا د کاچاکو یو کاروان ول سوي. د دې دلیل څه دی؟
موږ یو لوی لامل خلاص سرحد تقریبا د درې شپږ کیلومتر کې دیش کیلومتر مې خلاص سرحد د دې لامل سوي دي چې ډیر وخت قاچاقبران د زابل په هټه کې د دې څخه استفاده وکړي. او یا ځینې هغه ولسوالۍ چې مثلا خاکي افغان ولسوالۍ د ډیر وخت کوشش کوي چې کلونه راځي دښمن سره ده، ډیر وخت کوشش سوي دي چې د همدغه طریقې څخه دښمن یا دغه د مخدره موادو قاچاقبران په ګډ او په همکاري استفاده وکړي او د غیلا څخه د څه مواد تیر کړي. وخت نا وخت چې کوم راپورونه زموږ پولیسو درلودلې دي پر هغه باندې اجرات شوي دي. دغه کسان چې ما د ټول چې په تېرې میاشت کې یوازې نیولې دي د زابل اوسېدونکي نه دي، دا هماغه کسان دي چې د زابل د لارې څخه فقط تېرېدل او زموږ پولیسو خبرتیا ترلاسه کړې ده او نیولې دي.
په رسنیو کې داسې راپورونه خپاره شوي دي چې ځینې امنیتي چارواکي په خپله نشي مواد استعمالوي، یعنی معتادین دي او د نشي موادو سره مبارزه دا د دوی احتیاط تکنیک کړی ده. تاسو د دې خبرې سره څومره موافق یاست؟
مرکز کلات کې یا هغه نږدې ولسوالۍ کې چې زه تللی یم ګرځېدلی یم، ما په پولیس افسرانو یا د نور امنیتي ځواکونو په افسرانو یا سربازانو کې داسې تر اوسه نه دي تر سترګو شوي چې زموږ افسران دي ګواکې په نشي مواد اخته وي. اما د یو لیرې ولسوالۍ د یو ډېر لیرې دوردسته پوستې یا دغه ځای کې دا ټولۍ په اړه په دې څه نه سم ویلی چې زموږ پولیس هم په یو داسې حالت کې دي چې کافي اندازه وخت نه دی پاتې شوی ورته چې دوی د جګړې د مهارتونو د زده کړې تر څنګ ځینې نور مسایل هم زده کړی شي. کېدای شي هلته ځینې سربازان په ډېرو لږو او کوچنیو نشو باندې اخته وي.
ټولنیزې شبکې، انټرنیټ، فیسبوک، ټویټر، اس ام اس لا ازادي رادیو سره اړیکه ټینګ کړئ.
درنو اوریدونکو تاسو ازادي رادیو اوریج په 2016 مزرنی سپو خبريږي او اوس ته خاطرې واردی د پکتیا ولایت حامد له 12 ټولګي څخه تر فراغت ورسته د پښتو ادبیاتو په پونځي کې درس پیل کړ او د ماسیلې په دوره کې پنشو اخته سو درسونه ځنی پاتسول او نشي هر څه ځنی واخسته دا چې حامد په پونتون کې ولی او څنګه پنشو اخته سو په دې اړه زموږ له همکار اصل زادي سره د زړه خواله کړې ده
بعض خلکو سره مو انډیوالي و چې هغه مخکې په دغه راز باندې اخته شوی وو هغه وخت کې تعلیم مو کول خو سر له دې نه هم ما د دغه خلکو سره ارتباط درلود نور ځوانانو ته مو دا هیله او تمه ده چې کوم کسانو سره چې دوی کینی باید هغه خلک وپیژني مخکې له مخکې چې آیا دوی سره کوم کسان دي روږدو کسانو سره ډیر زیات پام وکړي چې باید ونه ګرځي او ځان ورنه وژغوري د دولت نه مو دا هیله ده چې باید دغه خلکو چې دغه مواد راوړي بیا کلو ته تقسیم اوی مثلا دغه ساقیانو مخاون نسی مهمه خبره داده چې د دوی مخاون نیول شي نوې نسل بیا هم په اختکیږي نور هم په اختکیږي کله چې مکتب مخلاص کله بیا ادبیات د دری پښتو کې کامیاب شم الته می درس لوستل بیا یو قسم آلات روان دي چې وای دښمن دي چې مخامخ نه ولي هغه یو طریق درته جوړوي لاپو چل لاپو فریب نو زه د درس و تعلیم نه چې پاتې شم هم د دغه موادو په استفاده هر څه مې له لاسه ورکړه خو بیا دا نیت لرم بیرته یو از مو اراده مو چې هغه خپل تعلیم ترسره کوم او بیرته خپل وظیفه کې مثلا د دغه آلات و نزان وژغورو نو که داسي په دا آفت کې گرفتار یو هم با کور خفه هم مور و پلار خفه هم جامعه در نپوتنگ ایسو کم تا تزایی ندر کوی او خوشحالی ندر بخی زکه چه دا خوشحالی کم نقطه نلری غیر لآفت نه
دا زادی رادیو در نو آوریدون کو دادی دا ظاهر کاروان خپرونی ورستی بر اختراع ورسیدو او پا دی برخه که بی هم دا پخواه پشن استاسی لپاره یو پجل پوری درامه لرو د ډرامیک صدا سده چې نظیر د خپل کور مخته ناڅاپه د خلکو شور او غال مغال اوري کله چې د باندې وروزي نه ګوري چې د دل زوی جمال سره د یو سړي جنجال دی جمال یې تر ګریوان کلک نیولی او ورته وایي چې ژر کوه زما تاوان راکه دا چې جمال یې ولې تر ګریوان نیولی د څه شي تاوان ځنې غواړي او وروسته به څه پېښه سي دا به په ډرامه کې واورو
دا شیطانان ما شمان او گوره چه لاره اینی ولی دا اوز با بیاد دوی نلازد سنگا تیری گم
والی کالو آقا دی جماله پودری نخی آلی ایتی کرا وخلی چه در نلاز نشی
دا خدای پرده ما می ولی چه پت می در سر کری دی تازی ودری گی زبا اوز در سر گورم چه پا دید دیگم از درون درمات نکم نمو پریدم
واله کانو دانو موتر خیخه چارا ما تکره
کاکا هاگه خیره چه مالی پی دیگه ویشته
واله که او در ریگه چه ره داسه بیغم روانیه
آجی سیب دو کودری علکانو دیر پا تنگ کرم پا دیگو ویشته لم مام پا دوی پسی تیگه او ورزه والا آقا ستا پا موتر والا گیده
پا دی پلمه دی نپریکدم زما دا موتر کی که تاوان برا کوه
والا که پا جیب که ورو پیم لرم دا خدای پا خاطر عجیسه ما پریکده
غلاش خیره نه ما خو پیسه استال پره ندیگه تلی چه دا موتر کی که برا ماتوه او بیا با پیاو بخنه زان خلاصه وی درده کور دی راو خیه چل پلار سره دی خبر اسمی نکرم
عجیسه گریوان می خوشی که خدا دی کور تا در سر زمان کرم
درده مخ کشه عجیسه زوی دی موتر کی خرا ماتا کرا دا چه دی لسو و شلو رو پوشای نده دیر پیسی دی
عجیسه زده منم چی زوی می دی موتر کی خرا ماتا کرا خو
چه منه ماتا تاوان را رسی دلی دومره غټه تیګه وا کزما یاد بل چا پر سر لګې دلې وای خامخا مړ کېده
خدای دې نه کوي چې ته به مړ کېږې. خبره دا ده چې زما زوی محتاط دی، دا کار یې قصد نه دی کړی، ماشومان یې تنګوي.
نو دا کار په ما پورې څه اړه لري؟ تاسې پوه شئ او د کوڅې هلکان مو ما ته بس ما د موټر تاوان راکوې.
ګوره جی صاحب، زوی مې له تا سره شخصي دښمني نه لري او نه یې دا کار قصد کړی دی.
اوهو، وای پکه دا دې لا بله سپکه، ولې مو لیونۍ په کور کې نه ساتئ چې کوڅو کې مو خوشی کړی دی؟
حاجي صاحب، خبره دا ده، اجمل بیچاره چې هره ورځ له کوره ووځي د کوڅې هلکان یې ځوروي. که بد وایم، دا دې زموږ د کوڅې دکاندار شمس دی ووایي.
ښه سمه ده، اکا ته ووایه څنګه کیسه ده.
حاجي صاحب، زه څو کاله کېږي چې په دې کوڅه کې دکان لرم، د ده هره ورځ دغه حال وي. کیسه داسې وه چې هلکانو اجمل سخت په عذاب کړ، آخر یې تیږه پسې وویشته چې ستاسې په موټر برابره شوه.
واجی صاحب، د موټر خیخه بلا پسې زه تاوان نه اخلم. سبا به یې څوک وژلی وي او په لوی جنجال به یې اخته کړی یې. زوی دې له کوڅې څخه را وګرځوه واجی صاحب.
حاجي صاحب، ستا خبره پر ځای ده، کور دې ودان. زه ستاسې ټولو په مخ کې وعده کوم چې د زوی علاج به مې کوم او له کوڅې څخه به یې هم را وګرځوم.
خدای دې خیر
درکړي. تاسو مننه
وروره. کور دې آباد چې د خیخې تاوان دې وانه خیستو. دایم غریب دی او زوی ما هغسې معتاد دی. د دې وروسته به انشاءالله چې د کوڅو را وګرځئ.
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو، د دې اونۍ د ظاهر کاروان خپرونه پر همدې ځای پای ته ورسېده. تر بلې خپرونې پورې مو پر لوی او مهربانه خدای سپارو. د خدای په امان.
ازادي په څپو کې پروګرام په منځنۍ چپه 12:00 شپږ نوي په ټول افغانستان کې اوري.